د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې قدر منوریدونکو د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. په دې اړه او پر نور موضوعاتو راپورونه لرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د همدې خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وای امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی دروستو لپاره فشار راوړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن د څلور ورځني سفر په مخه هند ته ځي او د قرغیزستان په پلازمینه بشکې کې اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی دی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی دروستو لپاره فشار راوړي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر حساب د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي دي چې په جګړو کې د پاموړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مرکچی پلاو سره مرسته کوي چې خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحد ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره د افغانستان له ګاونډیانو هم غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته ولاړ او هلته یې د قطر مشرانو خلیلزاد او د افغان دولت له مرکچی پلاوی سره ولیدل. تکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یو څلور ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په برخه کې د هند د ملاتړ جلبول بلل شوی دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون تیر مخام نوې ډیلی ته د ښاغلي عبدالله سفر مهم وباله.
د هند رول چې د افغانستان یو له متحدینو څخه دی د سولې په برخه کې مهمه ده. د سیمې نورو هیوادونو ته به هم د ملي مصالحې ادارې شورا سفر کوي او د دې سفر موخه همدا ده چې د هغوی حمایت د سولې له پروسې څخه او له سولې وروسته له یو سولهییز افغانستان سره د دغو هیوادونو مرسته او همکاري وشي.
ښاغلی عبدالله به د هند له صدر اعظم نارندرا مودي او ځینو نورو جګپړو چارواکو سره وویني. تېره اونۍ ښاغلی عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان ته سفر کړی و او هلته یې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سپین غر بازانو لوبډلې لوبه وکړي. نننۍ لوبه د سګنی لیګ نهمه لوبه ده چې د فوټبال فدراسیون یې کوربه دی. په پرونۍ لوبه کې سیمرغ البرز او د میوان اتلان یو یو مساوي شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د هیواد له اتو زونونو څخه لوبډلې ګډون کوي. لاسه د رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې د پرونیو اعتراضونو په دوام اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه هم پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او ځینې وسایل ویجاړوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په ناګورنه قرهباغ سیمه کې جګړه دوام لري. په داسې حال کې چې دواړه لوري پر لویو ښارونو توغندي وروي د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ارمني ټبره بلتون پالو پرون په دې سیمه کې د نښتو راپور ورکړ او ویل چې د دې سیمه پر مرکزی خار ستپان کرت ل څلور ورځې رئیس د توپونو د ځکی د آذربایجان دفاع وزارت ویل ارمنی ځواکونو په دوه مورځ هم د دې هواد پر ګان کا خار د توغندیو حمله ته دوام ورکړ. ارمنستان او آذربایجان دواړه پر یو بل تور لګوي چې ملکی وګړي په نخښه کوي. دواړو خواو د جګړې ل پایل رئیس د شپېتو ملکیانو په ګډون د 240 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. سپینې مڼۍ هیله څرګنده کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن له روغتون نه رخصت شي. ټرمپ په کورونا ویروس اخته شوی او په یوه پوځي روغتون کې تر علاج لاندې دی. د ولسمشر د دفتر رئیس فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې ډاکټران به نن په دې اړه پریکړه وکړي. د ناروغۍ د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له بحران سره مخامخ کړی دی. له بلې خوا د سپینې مڼۍ مطبوعاتي مشرې کیلی مکینانی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د سپینې مڼۍ یو شمیر کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای او لومړی میرمن میلانیا په کووید 19 اخته شوي. او په پام کې ده چې د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن او د کیمیا په برخه کې د دې جایزې ګټونکی سبا چهارشنبه اعلان شي. د نوبل جایزې د ګټونکو معرفي د روان کال د اکتوبر تر 12 نیټې پورې دوام کوي. د ادبیاتو او سولې د نوبل د جایزې ګټونکي به هم د پنجشنبه او جمعې په ورځو اعلان شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالي د راوستلو لپاره فشار راوړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر لیکلی دي. په دې کتنه کې د افغانستان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ ملر هم حاضر و. د ازادۍ رادیو خبریال سمی مهدی همدا شیبه د قطر له پلازمینې دوهې نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهدی صاحب، د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو جزئیات او په مجموع کې د ولسمشر اشرف غنی سره د خلیلزاد، سکاټ میلر او قطري چارواکو او همداراز له افغان پلاوي سره د کتنو په اړه کې معلومات راکړي.
مننه تکل صاحب. امرخم که شما گفتین آقای خلیلزاد تاکید کرده که باید سطح موجوده خشونت ها کاهش پیدا بکنه و سطح موجود قابل پذیرش نیست و به شکلی باید کاهش پیدا بکنه که منتج به آتش بس پایدار شوه، و همچنان گفته که در ملاقاتی که دیشب با رئیس جمهور اشرف غنی داشته که در اون ملاقات آقای سکاټ میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان هم حضور داشتن، ایالات متحده موقف خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و برای رسیدن به راه حل سیاسی تاکید داشته. این ملاقات در هتل شراتون در دوحه پایتخت قطر ناوقت دیشب انجام شد.
بله، او مهدی صاحب، د افغان دولت لپلاوی سره د ښاغلي غنی د خبرو اترو جزئیات راوتلی دي؟
البته یک جلسه آف در ریکارد و دور از چشم رسانه ها میان حیاتی که از افغانستان به رهبری آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده بود با هیئت نمایندگان گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر ملاقات داشتند. جزئیات زیادی بیرون نشده، فقط گفته شده که رئیس جمهور به هیئت گفته که ما از شما حمایت میکنیم و در امور کار شما مداخله نمیکنیم، و همچنان بعض از مقام های دولت افغانستان گفتند که سفر رئیس جمهور به قطر به خاطر برانگیختن حمایت های بین المللی از پروسه صلح افغانستان است و به جزئیات مذاکرات کار ندارند. اما چون که شما میدانید مذاکرات صلح افغانستان از 3 هفته به این طرف جریان داره و در مرحله حساس قرار گرفته که دو طرف نمیتونن پیش بروند. ظاهرا از مدت به این طرف حداقل در 5 روز گذشته ملاقات رسمی رو در رو میان هیات‌های دو جانب صورت نگرفته، به این معنی است که به چیزی شبیه بنبست رسیده. بنابراین در این فرصت آمدن رئیس جمهور افغانستان و هیئت بلندپایه همراهشان به قطر و ملاقات با امیر قطر، صدر اعظم قطر و دیگر مقام های بلندپایه قطر ممکن است به شکل برای حل از این بنبست بوده باشه.
در ازیات مننه. سمی مهدی په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر وو چې قطر ته د ولس مشر اشرف غنی د سفر هلته د ښاغلي غنی د لیدنو کتنو او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات راکول. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر وویل چې په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. ښاغلی اتمر همدارز وویل چې په دوحه کې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره ټول عناصر شته. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واورئ.
افغان چارواکي د دوه مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غني پرون ماښام د تلې په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوه ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو همدا ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل سوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دیول
پر رئیس جمهور به اشاره سطح دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم در کوي چې زموږ خلک لوړې تمې لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه سته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو مهمه نړیواله مسأله لرو. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې اعتراض کوونکي تیره شپه دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر او د ودانۍ نوري خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خبر شول ښکاری چې موترزان د دولتي ودانیو په منځ کې لې یوې خونی بلې تننوزی او ځینې وسایل ویجاړوي، په یو خونه کې د جنبی کوف تصویر له دیواله لری کیږي او یو تنې ماتوي. اعتراض کوونکي همدارس د ملي امنیت د دولتي کمیټې ودانۍ تننوتل او له هیڅ راز مقاومت سره مخامخ نشول. د ازادي راډیو د قرغیزي څنګ د خبريال د راپور لمخې د ځنګړو قطو افسرانو موترزانو تویل چې دوی له خلکو سره دي، یو بل ډله چې د موترزانو مشران هم پکې شامل وو ملي راډیو ټلویزیون ته ولاړل څو خلکو ته وینا وکړي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه د راپور لمخې دا هم تایید شوی چې په خوانی ولسمشر الماز بیگ اتومبایف لبند خوشی شوی دی. نو موړی د فساد په تور په جون میاشت کې په یو لس کال او دوه میاشتې بند محکوم شوی و. څرګنده نه ده چې ولسمشر جن بیکوف به چیرته وي، خو AKI خبری آژانس د ولسمشر د ویاندې تولګونای استمالیووا له قول راپور ورکړی چې نوموړی په بشکیک کې دی. ویاندې زیاته کړې چې جن بیکوف د شپې تر دوو بجو پورې کار ته دوام ورکړ او له ټولو سیاسي ځواکونو سره خبرې وکړې. آژانس د نوموړی له قوله زیاتوي چې وایي د ولسمشر د اعتراضونو چې ولسمشر د اعتراضونو د مشرانو پر احتیاط حساب کوي. موترزان دولتي ودانیو ته له ننوتو مخکې د بشکیک په الاتو چوک کې راټول شول. په دې اعتراضونو کې د لسو ګوندونو فعالانو او پلویانو ګډون کړی و. خو د ازادۍ راډیو د قرغیزي څنګه د راپور له مخې وروسته امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له ربړي ګولیو او اوښکې وهونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې مظاهرو سره په یو وخت کې د قرغیزستان د شمالي ښار تلاس او د مرکزي ښار نارین په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له تایر زلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څیړو.
د ملت پالنې شاعري الته یا ادبيات الته رامنځته شول. په پښتو ادبياتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوی
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوې نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالو اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې زه ډیر وګه شوایم، ته ډوډۍ زر تیار کا. مورې ورته وویل
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند ته تم شو.
او هغه پیغلترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شي د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیرونی د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمیر خبريالانو او چارواکو لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عینالدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وايي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یا د برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیرونی په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل، د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشټوالی او په افغانستان کې د ستراتیژۍ او ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشټوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او دا دغه کتاب خپرېدل کولای شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د سرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیې پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژي کولای شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او دغه کتاب خپرېدل کولای شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژي د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژي لرلو او د ستراتیژي ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژي کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادۍ لقب ورکړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د یوې غونډې په ترڅ کې استاد میر مفتون وستایه او زیاته کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمېر نور نومرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییز موسیقي هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینهوال لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیوال ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوې چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلارې ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لارې د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخې ته وړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهورو کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولې دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کرکټونکي طاهر زلان سره شریکي کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څور کړل.
د خدایي خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څور کړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو پورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تیو دا ور کړی دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کته سو ګوري په پښتونخوا کې رسم مجلې شروع شولې نشرې شروع شوې کتابونو چاپ کېدل پروسه غړندې شولې ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شولې د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل نوی نوی اصناف را داخل شول دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ هغه ته رونق ورکړه هغه ته وده ورکړه هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیه کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی
همدلته غواړم پښتنه وکم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو رنګي سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان د با ته التبا سحر سلام مثلا د لار د جرو کولو مثلا یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د ونډي ور کولو مثلا د مکتبونو د جوړښت مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو پونوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولې په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو پنوم پر رسمي شهرت او پیدا کوي په دې مرحله کې هم به روس ته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې دا او دوی ته وده ورکړې دا په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمنګ د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانيانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبري اغوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو لپاره هاغوي کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونو چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل، او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو، او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب؟ خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کول ژبه هم خوې نه کاندي چې وینه د خاون په لاس کې زرو درهمونه، ژبور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاسراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په 3 هجری پیړۍ کې کاری، ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړن چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبه ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظوم ژباړې د لومړنۍ ژباړو بیلګې بللې شو. پښتو ته ژباړې د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یویشتمې پیړۍ له پیله را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړې. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اکه او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
له تاسو مننه. اصلا دغه د ارتیا په اړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپل ژبې په اړه خبره کوي، د اردو په اړه. خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ 70 کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا هغه نه یو 100 کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږي ځکه چې حالت رانه وخره نه ډېر زیات تیر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې یو کړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو. نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده او زه فکر کوم د ټولو نه لنډ او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې موږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګیږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي ده، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه موږ هم راواخلو او موږ هم پې پوه شو. نو خصوصا دغه دوه ضرورتونه ما لپاره ډېر زیات مهم
دي. یا چې خو ډېر کتابونه ژباړل تقریبا شاوخوا 30 عنوانو کتابونه تاسو ژباړلې دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستې. کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاد دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لوی ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او که دینه خوتلی په اسلامیاتو کې موږ کار کړی دی دینه نه یوتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو پښتو کوو نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیر لوی مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوم هغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتۍ زیږنده دي. هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅوک نه پوهېږي. نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطوي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي، د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه یم چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته. دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې دي. د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده، د ژباړونکو به ستونزه ده چې په بل ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوې چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې خوش باړو کو باید خلک والیو او لبد امر غزه من ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشالله ډیر خسته ژباړه کوي
او یو مسله دا چې زین د ژباړې کتابونه سره لولي چې هغه ژباړل شي سره ډیر تنګي ورته په ډیر سختۍ سره غلولي زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي را باندې بنو مجبورم چې پرېږدم دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده ځینې لیکوال یا ژباړون کې دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره وي یعنی هغوی ژبه اسانه کوي لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي ښایسته
کوي مفهوم راژباړي
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه به لویه مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي بیا چې دا پسې وژ خراب وژباړي بې خسر
هغه نور پسې مشکل
نور هم خراب شي نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې د بل لیونی خبرې ژباړي کنه نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکوالو ژبه سخته یا داسې نه چې ټکی پټکی دیو کی په داغه د لیکلو سټایل هم داسې داغه کته تخپل لیکل کې ممنونه سخت به کوي ځینې به داسې چې هغه یغه ژبه سره مشکل لري او ځینې به داسې چې هغه زه ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر ستوړه نه کوي نو ته بندا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ماغه میرونه ټول دلته مملې کولای
شو مانه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي ارتیا ورته لرو کوغړو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې څیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته
د یو بل بس چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راو پاروم هغه ته زه د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا چې اول خدای سوي شوش باړه یو تخليقي اثر شو ادب اغه اثر چې اغه ادبي ارزښت او هنري ارزښت لري دا غیر اش باړل یوغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړه د کی اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کې دی شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبې خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه خلې ده نو به زدل ته د ژباړې د مرکز خبره چکو مغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سه اثر چې ته ژباړې نو تاول د معلوم کچې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکا دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلي ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبې خدای د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې همې ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ایا خشوی کنه
ډیره زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد او د مخه کولای شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخکې روان یو ځکه یو وخت اسو چې موږ اردو راژباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي یو کتابونه باندې کار کوو حتی زین داس کتابونه چې فارسی نه لري موږ لګي یو پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلی نه شو کولای ځکه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخا په پرتله ډیره زیاته خشوی ده زینیش باړون کې دا سړي چې اومده د ژوند وسیله ګرځیدل د پدې باندې ژوند کوي د دینه او مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کې ډیر شوې دي او یو ډیره خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثره دا وایو چې زمون خلک د خلکو قدر نه کوي، خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپل تجربه ده، هغه لیکوال او ژباړون کړي چې په ټولنه کې ډیر زیات په درناوي ورته کتل کیږي، دا غوی کار ته خلک درناوي لري او دا غ انګیزه ده چې د نور ډیر کار ته هڅای. نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی، هغه حرکت ډیر خروان دی. اوس وخت د ډیر رسیدلې دی چې موږ پکې چاڼو کو چې څوک به ژباړي او څوک ونه کوي، چې شرو ژباړو چې شرو ونه ژباړو.
نو اوس باید ژباړه هغه علمي خو خپل کی او هغه کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل شي، هغه باید سپام کیو.
انګلیسي کې یو غاول فیس داسي غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ،
بالکل
هغه معنی دا چې تاسو چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې مخ ته درځي ته وایي،
بالکل.
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه وژباړل. اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شي ته ضرورت لرو، چې شي ته
ټول نظم څه غواړي، امر روان څه غواړي.
نو لکه زما خپل تجربه ده، ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی، خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی بخ کې یوازې په بزنس کې کار کوم، په کاروبار کې کار کوم. یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم. د دې نه نوزم، یا که ډیر زیات لري لړ شم اقتصاد لړ شم، د دې نه نوزم. نو د دې معنی دا ده چې یو وخت زه په حالت کوم چې خالی ما ویل چې اوس کار وشي، اوس دغه حالت رسیدلې چې نار څه نه کیږي، اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه شي
پکې، اوس اړتیا باید درک،
اوس باید اول اړتیا درک شي، بیا دا وګورو چې هغه اړتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته دي، سل وړاندې شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب کو. نو دا سه حالت تر رسیدلې چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅه درش، بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لاسو کتابونو کې یو انتخاب کو غره وځو.
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي. الماس خانم افغانستان ته راغلی ده. هغه وایي چې له انزورګرۍ سره یې له ماشومتوبه مینه وه، خو په دې نه پوهېده چې هنر به یې دومره مشهوریږي. په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړې.
فنکار
زمانو الماس خانم دې ملکن درګي هریان کوټ کلی سره علاقه لرم. په یو لسم جمعات کې سبق وایم، د سبق ترڅنګ شاعري کوم، انزورګری کوم، او د دې ترڅنګ په غلبیلونه باندې هم انزور نه جوړم.
دغه په غلبیل باندې چې انزور جوړای، څو وخت په فایل کې تکیرم، څومره موده کې تروسته د څومره اکسونه جوړ کړی دي.
په غلبیل چې زاکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي، او شمیرې ماته نه ده یاده، خو هغه مشران زمونږه هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي، د هغه شخصیت انزور موږ جوړو.
مثلا مهم انزور نه کوم نشته چې یادې
مهم انزور نه کې ما د باچا خان بابا انزور جوړ کړی دی، د شاه غازی امان الله خان بابا انزور می جوړ کړی دی، د ولسمشر اشرف غنی بابا، د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي، د ټولو انزورونو موجود کړي.
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړه په غلویل باندې کارونه مصرف څومره دی، بیا څومره وخت نیسی دغه یو انزور؟
په غلبیل چې ځان زور جوړوم وخت کم نیسی، خو د هغې هغه کم سوري وي هغه ډېر واړه واړه وي، د هغې سره نظر متاثره کیږي ډېر زیات. نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي، نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې زه کار کوم چې هغه انزور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي. او د مصرف پی ډیر نه راځي، ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالو، اکثر تی د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده، او په دغه سره انزورونه جوړوم.
دغه پړه د څنګه د دغه دغه فکر د څنګه پیدا شو چې په یو غلبیل باندې یا په یو جال باندې انزور جوړ کی مخکې د لیدل او چیرته نه
داسې هنر ما چرته نه ولیدلې. او لومبنی انزور هم ما په غلبیل نه جوړ کړی، لومبنی انزور ما په کپڑا باندې جوړ کړی وو. داغې نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو، په غلبیل چې ما انزور جوړ کو هغه هم ډیر زیات ښکلی راغلی. ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته وده ورکم، نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انزورونه جوړول شروع کړل. خو اوله کې به ما په دوه رنګه سپین او تور چې هغه ته سټینسل تصویر وای، هغه انزورونه به ما جوړول، خو اس ما خپل هنر ته نور هم ود ورکړی د مختلف رنگونو کې د رنگونو چې کم کمبینیشن وی پاره کې ځان جوړونه جوړوم او لومبنې کوشش مې د مشر حمید کرزی سره په انزور وکړم
ځان جوړونه جوړه مازان لري تر اوسه کوم انزور خرڅ کړی
نه انزورونه زه هغه قسم انزورګری نه کوم چې هغه خرڅ والا زه د خپل قامي اتلان انزورونه جوړوم چې باید وي ونه زول شي او کم چې خپل ژوندینې نه دي نازول شوی هغه ته هم انزورونه جوړوم او کم چې وس کار کوي د زمونږ معاشري د پاره او ان شاء الله که وخت میلاو شو هغه ته نو زه به وي ته خپل لاس ته انزورونه ډالې کوم
راتلون کې پلان دې څه دی راتلون کې به څه کوي
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم تعلیم چې کوم دی هغه ماته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ماته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاد طرف ته لاړم
درنو ماشومان اوس نو ستاسو د کیسې وار راغله تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده دا کیسه د کتابونو په اړه ده راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نور هم زولو سره شریک کړو
زر پانا و نو په یو کلی کې یو هلک وو دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا وو هغه به همیشه خپل کارونو او درسونو کې لټی او تنبلی کوله ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا درې ورځ نه درلودله په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې یې هم چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو دی خو به درس نه ویل نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو د چا خبره یې نه منله مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله نوید خپل مور ته وویل مورې زه ډېر وږی شوی یم ماته ډوډۍ زر تیاره کړه مور یې ورته وویل ښه ده زویا اوس تیارېږي ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مورې هماغه ورځ جوړ کړی وو ځان یې واچوه د خپل د مور په تمه وو چې ډوډۍ ورته راوړي نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم وو په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو نوید په خواږه خوب ویده وو چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته خو له یوه ځایه د چوغه او ژړا غږ راځي نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې ولې ژاړې د ژړا غږ نورم ور زیات شو نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو بیا یې هم ورباندې غږ وکړ ای ته څوک یې ولې ژاړې نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولی نوید بیا پوښتنه وکړه ته نو بیا ژاړې ولې کتاب یې ورته وویل زه د ستا د لاسه ژاړم زما تا ته ژړا راځي زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر په تنګ کو نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم نوید ډیر حیران شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې کتابی ورتا وویل ته ډیر بیکاره هلګی نه د چا خبره منی او نه د پزان او نه په ماده زړه سوځي تا یو ورځم زما مخ نه د اخلاص کړای چې د مونه یو سز دا کړی او زه پر اتلونکو کې ستا په درد دوا شم زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم ما نه ګټه نه اخلي خو زما در باندې زړه درد کوي کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوي بیا هغه وخت زما قدر درته راځي خو هغه وخت وخت به بیا درنه تیر وي بیا هیڅ هم نشي کولای که غواړې چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي نو هیله ده ما نه ګټه واخله زما نه یو څه زده کړه زه ستا ښه ملګری کتاب یم په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو کله چې نوید د خوب نه پاسېدو نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه ولې داسې خولې خولې یې ولې داسې رپېږي نوید خپلې مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې کتاب مې ډېر ژړلې هغه هم زما د لاسه یې ژړلې نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه خو ته د چا خبره نه منې ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا ښوونځي ته ولاړ شه د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه لوبې هم وکړه د ملګرو سره دې ساتیري هم وکړه نه دا چې له تا څخه دې درسونه او ښوونځی پاتې شي نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو بیا خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم تر څو مانه مې مور ښوونکی کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو په هر چا باندې ګران هم شو نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته
تیرونه د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینی لومړنی تلینو هغه د پېښور رادیو د لومړنی سندرغاړو لډلې و چې په ژوندۍ بڼه به په رادیو کې سندرې ویلې استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي راځي مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28مه نیټه د تل لپاره ټپ شو استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي نوموړی د نه هاویا کال په عمر لیوی اوګدی ناروغي ورسته په پیښور کې تیر کال مړ شو او په مړینه یې ګڼ فرهنګ پالو او هنرمندانو خوښنی سرګنده کړه خو د هغه په مړینه د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري استاد هدایت الله په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیر کړې وه پوره څو کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور رادیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه، او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې، او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغه یوه سندره اوري.
Oh,